یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نه سي کولی. دغه وزارت ویاند ویلي دي چې د افغان حکومت پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. دا به هم واورئ چې نن د ایران په جنوب کې یوه وسلوالو برید کړی دی. خو دا خبرونه دا مطالبه وروسته په خبرونه کې وارو مخ کې تر دې ل اجمل انس خدای افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وره.
دا نیمروز والی وایي چې د کمال خان بند جوړولو دریم پړاو 50% سرته رسیدلی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې امریکایي پوځیان زر له افغانستان نه ووځي، شخړې به زیاتې شي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه د واشنگټن د وروستۍ پریکړې په اړه به مناسب عکس العمل څرګند کړي. د نیمروز والی وایي چې د کمال خان بند د جوړولو دریم پړاو 50% سرته رسیدلی دی. والی سید ولی سلطان وویل چې په راتلونکو 13 میاشتو کې به د کمال خان بند د اوبو زیرمه کولو ته تیار شي. ښاغلی سلطان ازادۍ رډیو ته وویل
د دې بند په جوړېدو سره 1400 هکتار ځمکه خړوبېږي. په شپږو کارانو کې دا اوبه توزیع کیږي. د نیمروز اکثریت ولسوالیو ته رسیږي.
د نیمروز والی زیاته کړه چې دا بند به لږ تر لږه د دوو ولسوالیو ته بشپړه برېښنا هم ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې امریکایي پوځیان زر له افغانستان نه ووځي، شخړې به زیاتې شي. محمد عمر داوودزی له سی ان ان تلویزیون سره پرون په مرکه کې ویل که چیرته امریکایي ځواکونه د مهالویش له مخې ونه ووځي، نو یوه تشه به رامنځته شي چې پرته د څشکه د وینو بهیدل به ورسره زیات شي. نږدې یوه اونۍ مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې خبرې وکړې. تر دې وروسته ښاغلي خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې په اصولو کې پر دې موافقه شوې چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان نه ووځي. محمد عمر داوودزی سی ان ان ته وویل تر دې دمه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې بشپړه موافقه نه ده شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. تر دې ورځ مخکې د امریکا سنا هغه له هرات کړه چې له مخې باید امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي وای. د افغان کوموندوز واکونو عملیات پرون د هرات په پختون زرغون او اوبه ولسوالیو کې پای ته ورسیدل. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادي رډیو ته وویل چې دا عملیات د دې لپاره ترسره شول چې هغه سیمې له طالبانو تصفیه شوي بیرته د طالبانو لخوا تصرف نشي. د دغو دوو ولسوالیو یو شمېر سیمې تر دې مخکې د ملي اردو د پولیسو د عملیاتو پر مهال له طالبانو نیول شوي وې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د قاضي قاری عبدالقادر په نوم د طالبانو د جګپولي مشر د وژلو خبر ورکړی. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې عبدالقادر د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی. د دې عملیاتو د ترسره کېدو دقیق وخت نه دی څرګند شوی، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې او پشتکو ولسوالۍ په عملیاتو کې د عبدالقادر په ګډون 10 تنه مخالف وسلوال وژل شوي دي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه د واشنگټن د وروستۍ پریکړې په اړه به مناسب عکس العمل څرګند کړي. د دې وزارت ویاندې ماریا زاخروا په یو بیان کې چې د روسیې دولتي رسنیو خبر کړ ویلي چې واشنگټن له نړیوالو حقوقي مسولیتونو د ځان فارغولو ستراتیژي غوره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا پرون له روسیې سره د وسلو د کنټرول له دوه اړخیز تړون څخه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوی و د وتلو اعلان وشو. واشنگټن ادعا کړې چې روسیې د دې دوه اړخیز تړون له موادو سره غړونه کړې او خپل مکلفیتونه یې سرته نه دي رسولي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ بیا پرون له بی بی سي سره په مرکه کې وویل
All our support the US decision because Russia has now for years
دی وی دا ناتو ټول متحدان د امریکا د پریکړې ملاتړ کوي، ځکه روسیې له څو کلونو راهیسې اروپا ته د منځني واټن وشتون کې نوي مزایل راوړل چې له تړونه څرګنده سرغړونه ده. واشنگټن ویلي چې روسیې شپږ میاشتې وخت لري چې د دې تړون په اړه د خپلو مسولیتونو د سرته رسولو ډاډ ورکړي، کنه په بشپړ ډول به تړون لغوه کړي. د فرانسې ولسمشر بیا پر روسیې غږ کړی چې له دې وخت څخه دې ګټه واخلي او د تړون عملي کول دې یقیني کړي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دوستانو په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نسی کولی. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدی وویل
ما معتقد هستیم که یک چنین نشست‌های افغانستان و برای رسیدن به صلح کمک نمی‌کنه و قرار نیست ما اشتراک بکنیم.
در از په همدې مسلې باندې به د یو سیاسي کارپوه نظر هم واوري. په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې د ایران په جنوب کې نن وسلوالو د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر ویاړي برید کړی دی. دا او که وختو نور مطلب هم واورو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم مېروي. ورزوده خبرونه ده سرموزوته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نسی کولی. د دغه وزارت وایي صبغت الله احمدی نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. تکه سوي چې د راتلونکي سې شنبه او چهارشنبه په ورځو په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه سي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان کوي چې همدوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلی.
مننه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی ځکه ګډون نه کوي چې دا ډول غونډې د افغانستان د سولې له بهیر سره هیڅ ډول مرسته نسی کولای. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت له وړاندې د نه ګډون په اړه سلا او مشورې کړي دي.
ما معتقد هستیم که یک چنین نشست‌های
دای وای موږ په دې باور چې دا غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نسی کولای او ټاکل سوی هم د چې ګډون ورکی ونه کړو مخکې مشورې سوی دي. موږ چارچو مشخص کړی روسیا او له هغه هیوادونو څخه د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړه توګه پر رسمیت پیژندل یې مکتمل لري چې ټول هیوادونه په ځانګړي توګه روسیا په خپلو ژمنو عمل وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل سوی ده د فبروري په 15مه او 16مه د افغانستان په اړه په مسکو کې کانفرنس جوړ سي. د دغه کانفرنس تنظیمونکو په یو بیان کې ویلي دي چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلافات راکم کړي. وړاندې په بیان کې راغلي دي چې په دغه ناسته کې د پاکستان او ایران استازو ته هم برخه اخیستو وړاندې سوی ده خو تر اوسه دغو دواړو هیوادونو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی، ملا عبدالسلام ضعیف، حکمت خلیل کرزی او محمد محقق غواړي چې د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دغه دوه ورځنۍ ناستې ته عطا محمد نور، اسماعیل خان او ځینې نور افغان سیاستوالو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده خو دوی د ګډون او نه ګډون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا چې په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې عالي شورا ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده که نه هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغه شورا نظر واخلو خو بریالي نه سو. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه ورته غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان د سولې عالي شورا یو استازی هم ګډون کړی و. فریباجن د طالب او امریکایي استازو تر اونۍ په قطر کې د سولې په اړه شپږ ورځنۍ خبرې وکړې او ټاکل سوی ده چې د روانې میاشتې په 15مه به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. بلې فریباجن.
بله ډېره زیاته مننه کوم رحمت الله افغان وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو څرګندونې راواورولې چې وایي د مسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نسی کولی او دوی وایي چې د افغان حکومت پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو یو افغان کارپوه بیا وایي چې په مسکو کې د افغان سیاستوال او طالبانو ترمنځ کېدونکې غونډه د افغانستان د ستونزې په حل کې مرسته کولی سي. شفیع اعظم ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان حکومت ته پکار ده چې په دې غونډه کې ګډون وکړي او پکې د سولې په اړه له خپل دریځ ننګه وکړي. بیا هم زما همکار رحمت الله افغان له ښاغلي اعظم سره په دې اړه مرکه کړې ده. په ګډه به وورو.
د مسکو غونډه له شک پرته په افغانستان کې د سولې په اړه باندې هر غونډه دایر کیږي. دا که په هر ځای کې دلته د افغان حکومت د افغانانو لپاره طالبانو لپاره د هر چا لپاره دا یو ښه فرصت ده او له دې نه باید استفاده وشي. دغه پالیسي چې افغان حکومت خپلوي دا د دوی خپله په انزوا باندې تمامېږي. موضوع دا ده چې څومره افغانان ښکېل لوري له یو بل سره کښېني دا د دوی په ګټه ده. د دوی هغه کومې اندېښنې چې د یو بل د مخامخ نه لیدلو ترمنځ ایجاد کېږي دا کولی شي دغه حل کړي. مخامخ که چېرته دوی سره کښېني کولای شي راتلونکو برخو کې ډیر پرمختګونه ولري. دا بمباست دا کنګل دی په هر ابا یی دا باید مات کی. اوس که چیرته دلته د نور افغان سیاسیون ورتلي ورزی طالبانو سره خبرې کوي دا ډیره مهمه ده. افغانستان کشاله ډیره پراخه ده، په دې کې طبعا سیمه ییز هیوادونه نړیوال هیوادونه خپل لایق لري، خپل اختیاوې لري، دغه ډول نور که په افغانان خپلو کې سره کېني دا هیڅکله هم
تا مخکې یادونه وکړه چې افغان سیاستوالو سره طالبان مخامخ ناستې ګټورې او مهمې دي. څه ګمان کیږي، څه اټکل کیږي چې افغان سیاستوال به له طالبانو سره په کومو موضوعګانو وغږېږي؟
طبعا د افغانستان روانه جګړه چې ده د تنا په حکومت باندې نه منحصر کیږي. همدغه سیاستوال که نن په حکومت کې نه دي پرون په حکومت کې ول، که چېرته په نن په حکومت کې نه دي راتلونکي غریب دي حکومت لیوالتیا لري، نو دوی سره چې کینی تا باندې راتلونکي نظام پاړه باندې به خبرې کوي. د طالبانو سره د دې پروسې د ادغام چې دي به سره یوځای کیږي دغې پاړه باندې به خبرې کوي. تر موږ دا نشو کولی، تا باندې حکومت رول هم په دې جي کې خپل مهمه ده، لیکن دغه افغان سیاسیون چې هلته خبرې کوي دا په همدې باندې خبرې کوي چې دغه اوس یوه ستره اندېښنه ده چې طالبان که راځي دي حکومت ته، د نظام ته، په څه ډول باندې به راځي. نو دا پرته له دې چې دوی مخامخ سره مطرح نه کړي، دا په اوازو په تشو لیکونو په نورو موضوعاتو باندې نه کېږي. افغان سیاستوال چې هلته مسکو ته ورغوښتل شوي دي، طالبانو هم منلې ده چې موږ به مسکو کنفرانس ورځو، ناسته به کوو، نو طبعا دوی په همدې موضوع باندې غږېږي چې څنګه دوی کولی شي دغه ویره چې اوس ایجاد شوې ده که چېرته طالبان راځي څه به پېښېږي. دلته تل د نوي مکلونو خبرې کېږي، نو دا د اندېښنې دغه ابهامات دغه سوالونه هغه وهل کېږي چې دوی دواړه سره مخامخ کېني. او تاسو زه باور لرم چې طالبان په همدې مسله باندې خبرې کوي له سیاستوالو سره.
اعظم صاحب، دغه غونډه ته د پاکستان پلاوی، ایران پلاوی هم وربلل شوې ده، د دغه پلاوی ورتګ د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي؟
د افغانستان مسله دا یوازې اوس په افغانستان پورې منحصره نه ده، دا سیمه ییز ابعاد لري. د افغانستان گاونډیان کچیر ته دلته یا هند منځوي کیږي د سولې مسله کې، یا پاکستان منځوي کیږي، یا ایران یا سعودي، دا موږ ته تاوان کولای شي. ځکه هر څوک چې په انزوا کې سره هغه د خطر احساس کوي، او چې کله د خطر احساس کوي هغه چیلنجونه زیږي. موږ دې ته لیوالتیا لرو، موږ دې ته اړتیا لرو چې د افغانستان په خزایا کې د داخلي بوت تر څنګ سیمه ییز بوت او نړیوال بوت کې باید یو اجماع رامنځته شي. او دغه اجماع هغه وخت کېدل شي چې گاونډیان افغانان، طالبان، سیاسیون، حکومت دی ټول سره کینی، هر څوک بل اخره یو لار را پیدا کی.
د نړیوالو چارو افغان کارپوه شفیع اعظمو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو، د ساتیر رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له بده ماشم تر وبه جو پر منځنۍ چپا د ولس اشپژنوي او د فم پر سره شار 15 سپا په ټول افغانستان کې ورته لایسي. اوس ولا فیروزه عزیزی څخه اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د ټول هیواد په کچه په 1390 مریز کال کې د 228 پلان شویو پراختیایي پروژو نه 1350 پروژې تطبیق شوې دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پروژو ته 1.9 میلیارد ډالر بودجه ځانګړې شوې چې له دې رقم څخه 93 سلنه یې مصرف شوې ده. د ښاغلي بهمن په خبره دغه پراختیایي پروژې په امنیتي، پوهنې، د کلیو د پراختیا، حکومت پالۍ، زیرمو، طبیعي سرچینو او روغتیایي برخو کې تطبیق شوې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه پلان شویو پروژو له تطبیق نه 28 پروژې متوقف شوې چې راتلونکي لمریز کال کې به بشپړې شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې به د کابل په شکردره ولسوالۍ کې تر ټولو ستر او معیاري مسلخ جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادۍ راډیو ته وویل د دغه مسلخ د جوړېدو چارې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت یو کال وړاندې پیل شوې وې چې تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې به بشپړې شي. د نوموړي په خبره دغه مسلخ به په یو ساعت کې د 100 غواګانو او 1500 وزو او پسونو د ذبحې ظرفیت ولري. د نوموړي په خبره په دغه مسلخ کې په لسګونو ذبحې خونې او د پروسس مرکزونه موجود دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د دغه مسلخ په جوړېدو سره به د مالونو د ذبحې کولو په برخه کې تر ډېره د قصبانو او مالدارانو ستونزې هوارې او چارې منظم شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1300 افغانۍ، یو درې نیمانی بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبرله کیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 70 پوله، زر هندۍ کلدار 1.70 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
له فیروزی عزیزی څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ایران په جنوب کې نن وسلوالو د سپای پاسداران انقلاب ځواک پرې ویاډي برید کړی دی. په دې برید کې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. رضوان مراد، خبرونه ته شرغلی که دغه توڅه دا برید تحقیقا په کومه سیمه کې سوی دی او ایراني رسنۍ د څرنګوالي او مرګ ژوبلې په اړه څه وایي؟
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. دا حمله اصلن د پاکستان پولې ته نږدې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې نن سهار شوې ده. د سپاه پاسداران مربوط د بسیج ملیشو پر یو مرکز چې دوی دغلته د انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځله او بیرغ یې پورته کړو، پر هغې بیس یا اډه باندې وسلوال ننوتې دي او حمله کړې. ایراني رسنۍ وایي چې تر اوسه پورې په دې کې د سپاه یو سرتېری وژل شوی، یو افسر دی، او دغه راز دوه کسان نور چې په ټپیانو کې دي وضعیت یې ډېر زیات وهم دی.
بله، تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا منلی دی او یا خپل حکومت ایران چارواکي څه وایي چې دا به چا کړی؟
که څه هم د ایران چارواکي خو تل د داسې پېښو په اړه په تبصرو کې وایي چې دا د هیواد او د ملي ګټو ضد تروریستي ډلې دي. یعنی هر هغه ډله چې د ایران د حکومت مخالفه وي، په خاص ډول که هغه سنی وسله والي، نو دوی مستقیما پرې د تروریستانو تور لګوي. اما د دوه ورځې مخکې په همدې سیمه کې، په همدې د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې دوه بمی چودنې وسولې او د دواړو مسولیت جیش العدل په نامه سنی ډلې اغسته. یعنی په دغه سیمه کې سیستان بلوچستان ایالت کې اکثریت حملو مسولیت د جیش العدل په نامه سنی ډلې اخیستې او دا ډله له ایران څخه جلاوالی غواړي سنیانو ته. اما ایراني چارواکي وایي چې دوی تحقیقات روان دي، خو په لومړنیو تبصرو کې ویلي چې دا د تروریستي سازمان عمل ده.
بله، د زیاته مننه کوم رضوان مراد، چې د ایران په جنوب کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک پرې ویاډي د برید په اړه معلومات راکول. زموږ خبرونه دمه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولی سي زموږ خبرونې پر انټرنیټ هم په تکرار ډول واوري او هم په ژوندۍ بڼه واوري. دغه راز کولی سي راپورونه او خبرونه مو ولولي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې د افغانستان اړوند مسایل باندې څه لیکلي دي. دغه ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړې ده.
ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي که امریکا وغواړي کولی شي چې د طالبانو جنګي ماشین په څو ورځو کې له منځه یوسي. خو د ورځپاڼې په باور امریکا نه یوازې دا چې دا کار نه کوي، د پاکستان د استخباراتو په وسیله یې طالب ته لا اعتبار ورکړ. په سر مقاله کې راغلي اوس روسیه غواړي چې د راروانې سې شنبې په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو یوه ناسته جوړه کړي، چې په دغه ناسته کې د مقاومت جبهې مشران هم بلل شوي او هلته به له طالبانو سره وګوري. د سرمقالې لیکوال لیکلي که طالب د یوې سیاسي ډلې په توګه چې په انتخاباتو باور لري له نظام سره یو ځای کیږي، هیڅ ستونزه به نه وي. خو په خبره یې که دغه ډله له خپلو درو سره راستنه شي او پاکستان د افغانستان د خلکو مقدرات ترلاسه کړي او امریکا هم پکې یوازې خپله ګټه پورته کړي، بیا نو د دغه توطیې په وړاندې مقاومت د هر افغان مسؤلیت دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي او وختي ذهنیتونه په الفاظو نشي بدلېدلی. ورځپاڼې لیکي د ولسمشر د ویام رسیال شاه حسین مرتضوي د دل قوله لیکلي چې هیڅوک مې د ګندمک په څیر تړون لاسلیک کولو ته نشي اړ کولی. خو د ویسا په خبره د ولسمشر له لوري له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شو چې د ده په اعتراف په تېره 4.5 کلنه دوره کې تر 45,000 تنو زیات یوازې افغان ځواکونه قرباني شوي دي. پر هیواد هر کال تر 5,000 زیات بمونه او توغندي ورېدلې دي او په تیرو 4.5 کلونو کې د افغانانو ټوله مرګ شوبله که حساب شي تر 1.5 لک اوړي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې تاریخ پر دې خپل قضاوت کوي او باور مولي چې دا د ټول هیواد د برخلیک په باب تر ګندمک سل چنده خطرناک تړون دی. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي د افغانستان کړکیچنو حالات ته په کتو سره د امریکا کانګرس یا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان رد او داسې لایحه یې تصویب کړه چې له مخې تر ډاډمن امنیت او سولې پورې امریکایي ځواکونه پاتې شي. ورځپاڼه لیکي په دې اړه په یادې تصویب شوې لایحه کې راغلي چې په دغو دوو هیوادونو کې لا هم افراطي ترهګرې ډلې فعالې دي او دا د امریکا لپاره ګواښ دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي افغان حکومت له دې پرېکړې هرکلی او تیر تریخ تاریخ ته په کتو له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د یو ناڅاپي وتلو د پلان مخالفت کوي.
افغان چارواکي وایي د روزګان کندهار ترمنځ لویه لاره د وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه سوې ده. په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې پر سر یې په روانو عملیاتو کې 22 وسلوالو طالبان هم وژلي او لارې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات شریف الله شرافت راکوي.
د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې د ورزګان ولایت د خلکو لپاره له تیرو دریو کلونو راهیسې په پولیسي راته وښتې و اوس امنیتي مسؤلین خبر ورکوي چې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکه کړې. په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان محمد صادق کیسه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د یادې لارې د خلاصون په موخه د اتل 2 په نوم پوځي عملیات پیل کړي وو چې یاد لارې تیر ماښام د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصه کړه. نوموړی دغه راز خبر ورکوي چې په روانو عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان هم وژلي او 3 تنه نور ټپیان کړي. خو نوموړی دا ونه ویل چې په یادو عملیاتو کې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله وشته او کنه.
د دوه تر پنځه متل کوزو د لمړی په لوا کومندان په دوه ورځو کې چې حالته د نړیوالو عملیات پای کړه دا د عملیات د شوالۍ په ډول په کومو ولایت کې شوالۍ په ټولې اردو بلاک ته حاجه ده. البته دوه سوال تر اگر وزلی دي او درې تنه تپیان کړی دي زاره خلاص شو دی خو زمونږ عملیات اوس هم ادامه لري ځکه چې هلته دښمن د کوم ډېر مدینه ځای ته ځای و زمونږ انجینري ټول ورته وظیفه کوي هلته مهمونه زاره خلاص شو دی عملیات
ایسا د غراز وای د یاد لاري د لا شامن کول په مخاله اوس هم د افغان پوځیانو عملیات روان دي. د ورزګان مرستیال او سرپرست والیا تاوله په ځلې به ازادي راډیو ته ول چې د یاد لاري امنیت به دا ځل د تل لپاره ساتي.
زما خپل هدف هم دغه دی چې ولسون تل اخلاص کوي او د مشکل حل شي ان شاء الله چې په اساسي شته باندې موږ د ورسون تل پروګرام د نشو اچو چې تل ایجاد کوو او دوامدار ته ځنیول
د خلکو بیا له دولت څخه غوښتنې دا دي چې د یادې لارې پر سر دي مسلکي پولیس ځای پر ځای کړي څو خلک ترې آزار نسي. پر دغه لویه لاره خلک د نامنوي تر څنګ د یادې لارې پر سر د کندهار په مربوطاتو کې له امنیتي پولیسو هم سر ټکوي چې ګڼې سپکې سپورې ورته کوي او غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي.
اوس په کونړ ته ورسو. د کونړ یو شمېر اوسېدونکي ازادي راډیو ته وایي چې په هیواد کې د سولې روانو هڅو ملاتړ کوي او په جنګ کې له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې له جګړو لاس واخلي. روح الله انوري د دغو خلکو د څرګندونو په استناد راپور جوړ کړی.
د کونړ اوسېدونکي وایي د هیواد دننه او بهر چې د سولې او امن راتلو دپاره کومې هڅې شروع دي دوی ملاتړ کوي. مولوي نجیب الله حقیار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
روانې هڅې د ملت د هر وګړي د توقع یو بهیر دی. په دواړو طرفینو باندې غږ کوو چې جنگ د حل لاره نه ده. اوس طرفین هم په دې قانع شوي دي چې جنگ د حل لاره نه ده. د دواړو د تمایل نه او د دغه مذاکراتي فرصت نه ملت ته توقع پیدا شوې ده چې سوله راځي. الله تعالی دې سوله راولي. د یو پوره تحمل نه د یو بصیرت نه په الهام اغستلو سره د سولې دپاره یو ښه فرصت رامنځته کړي.
که سړي له جنګ وژنو او ټپونو په تنګ شوي نو ښځې وایي دوی هره ورځ د وژل شوو خپلوانو کټونو او جنازو ته په ویرونو او ژړاګانو ستړي شوي. له حکومت او طالبانو غواړي چې د نورو پر ځای دې په خپل منځ کې سره خبرې وکړي او روانې جګړې ته دې د پای ټکی کېږدي. میرمن زیاګل او صفیه وایي
سوله زمونږ خوښه ده. نور د دې جنګونو نه او د دې مرګونو نه د دې نور ستړي شوي استو. زه هم غواړم چې سوله په افغانستان کې راشي. د کونړ ټولې ښځې غواړي چې سوله دې راشي. د روانو خبرو ته ډېره هیله مند یم چې باید سوله وشي.
مونږ سوله غواړو، سوله باید راشي، ځکه مونږ د جنگ نه ستړي شوي. نور څه داسې پاتې نه دي چې هغه مونږ د جنگ توان ولرو جنگ وکړو. دواړه لوري افغانان دي، باید طالبان هم افغانان دي، هغه باید د افغان دولت سره خبرې وکړي. د جنگ نه ستړي شوي چې سوله راشي، زموږ هیواد به آباد شي، پرمختګ به وکړي.
دوی وایي هر بهرنی هیواد د افغانستان په جنگ او سوله کې خپلې ګټې لټوي، نو افغان حکومت او طالبانو ته هم پکار دي چې د خپلو خلکو او هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړي، او نور د افغان وژنې او هیواد ورانونې په ځای دي د هیواد آبادۍ ته په ګډه مټی را بډوهي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې د نورو په ځای په خپل منځ کې سره کینی او په هیواد کې د سولې په اړه روانې خبرې بریالۍ او جنگ پای ته ورسوي، چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد څو ځله طالبانو سره مخامخ خبرې کړې او ویلي دي چې په مهمو مسلو باندې بحثونه کړي او یاد باسونه ډیر ګټور وو، او د فروری په اواخرو کې به بیا طالبان او زلمی خلیلزاد سره ناستا او خبرې ولري.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. حمدلله د روزګان ولایت نه خبره کوم. روزګان دغه د جزو پول مطالعه کې زموږ یو پول دی چې اووه کاله کېږي ثمر نه دی رسېدلی. دا زموږ پول نه را جوړوي. موږ لس موټره دا دي ورته ولاړې دي. زموږ زموږ اوبه ډېرې شوي دي. دا موټرانه پرې وتلی او موږ ښځې وایي جزو پول په ځانګړي پرې وتل کېږي. زموږ هغه څوک نه اورېدلی. زه جهاد الله
یم د کونړ ولایت نه تاسو تماس کې. زموږ د درای پیج د ماڼوګي ولسوالۍ نه مخکې د ایم ټی این د نهه میاشتې کې ایم ټی این پایې قطه دي او یو افغان بیسیم پایه ده چې په ماڼوګي په ولسوالۍ کې زموږ ډېر ستونزو سره مخ یو، او دغه مشکل زموږ د لوړو چارواکو ته دی چې دا زموږ مشکل حل کړي.
روان د ولایت له شهید اساس ولسوالۍ څخه خیاط رحمي خبره کوم. و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زموږ د عرض دی چې اولن تاسو خبره پر چش باندې وکړي، خبره پر وربان باندې وکړي. په شواروس کې موږ رسل یو نیم سل شهیدان او زخمیان لرو. زموږ د اولس کاله د اتلس کاله د افغانستان خرابې، د اولس کاله د اتلس کاله د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي، دا غږ موږ بس او زه طاقت موږ د دې نه لرو چې دا وزغمو. رسل حقوق د افغانستان کېږي. دا ډېر ښه موقع ده، دا ډېر ښه وخت یې طالبان وروڼو ته او د افغانستان حکومت ته زموږ ارزو ده. دا ښه چانس دا چانس ته لاسه مه ورکوو. یا پر صلحه باندې ټینګار ورسره وکړئ. اولن وار د واره تاسو څه به کوئ؟ تاسو دا شیان وکړئ، تاسو موافقه پر وربند باندې وکړئ چې زموږ په شوالوس کې دوی شهیدان او زخمیان کېږي. نو کومه زمانه چې بیا اوربند وسي، اوربند هغه زمانه وسي چې نور مسائل حل شي، نو دغه شهیدان او دغه زخمیانو مسؤلیت له دغه چا پر غاړه یې. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمېر عامو افغانانو نظرونه مو واورېدل چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه رسولي وو. اوس په یوه ساینسي موضوع راواخلو. د ساینس پوهانو په تازه څېړنه کې موندل شوي دي چې د مځکې داخلي هسته 550 میلیونه کاله عمر لري. په دې اړه نور بله اسمت سروان څخه واورو.
د ساینس پوهانو تازه څېړنې ښیي چې د مځکې داخلي هسته یوازې 550 میلیون کاله پخوانۍ ده، او د مځکې خپل عمر تر 4.5 میلیارد کاله زیات دی. د نیویارک د راچستر پوهنتون څېړونکو په یو شمېر نویو کشف شویو کریستالي نمونو څېړنې کړې، او له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې د مځکې داخلي هسته 550 میلیون کاله پخوا رامنځته شوې ده. تر دې پخوا داسې تصور کېده چې د مځکې د کورې هسته باید د هغې تر ټولو پخوانۍ برخه وي، خو اوس څرګنده شوې چې دا تصور سم نه و. د مځکې منځ دوې برخې لري، یوه داخلي هسته او د مز ډېره کلکه برخه چې د تو په شان ګرځې ده، او بل د ویلي وسپنې قشر چې د داخلي هستې په شاوخوا کې راګرځي. په وروستیو کلونو کې ساینس پوهانو د مځکې د داخلي هستې عمر د 0.5 میلیارد او 2.5 میلیارد کلونو ترمنځ اټکل کړی و، خو د لومړي ځل لپاره په دې اړه لا دقیقې څېړنې وشوې. هغه کریستالونه چې د ازمیش ورباندې شوی د کاناډا د کیوبیک ایالت په سپیت ایل سیمه کې موندل شوی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او دغه ازادي رادیو .com ته ورسی او د ازادي رادیو خبرونه